السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو، زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بله یو سات خبرونه. د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. دا هم وایي چې د اروپا اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د ستونزو د مذاکراتو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو له ټولو خواوو غواړي چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسلوال طالبان جګړې ته ورسوي.
پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي، هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هر هڅه وکړي، خو ښاغلی مینپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپل وعده په عمل کې نه ده ترسره کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیالي پاروی نرک سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نرک ډاډ ورکړې چې د افغان حکومت او د مهاجرت نړیوال سازمان سره په همغږۍ به د هغو افغانانو د ستنیدو زمینه برابر کړی چې په داوطلبانه ډول خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنیدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشت دي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 1000 افغانانو په فنلند کې د میشتېدو غوښتنلیکونه ورکړي او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شویدی. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر د ودانې د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانې به د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والی حکم خان حبیبي په دې اړه وویل:
یو باید د انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ایز دفتر لپاره د نوې ودانې د جوړولو کار خي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 14 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 450 افغاني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوی چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وشي. په افغانستان او سوریه کې پر روغتي مرکزونو لورسته یو خنډي وبریدونه ورسته د امنیت شورا پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د دې حمله مسولان عدالت ته وسپاري. د نړیوال قانون لمخې پر روغتونونو او پر هغو ځایونو چې ناروغان او ټپیان پکې ساتل کیږي هر ډول قصدي برید جنگي جنایت بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سوریې په حلب کې پر یو روغتون په بمبارۍ کې د یو ډاکټر په ګډون 50 کسان ووژل شول. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حالت کې د ترامپ جمهوري غوښتونکي سیال ټیډ کروز په انډیانا کې له ماتې وروسته له کاندیداتوري لاس په سر شو. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر له انتخاباتو د ټیډ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالد ترامپ له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې لروان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکن دي. کیری پرون د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله.
We condemn any of these attacks.
موږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حمله په شدت خندو موږ له ټولو خوا غواړو چې خپل مسولیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي.
ریپورټونه وایي چې په حلب کې پر یو ملکی روغتون لګیدلی راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو له سیمې توغول شوی و. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرباغ کې پرون یو وزری عسکر وژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1994 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. رپورټونه وایي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې په دې سیمه کې رواني نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی.
په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی. د کابل چاپ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې ناامني او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیتونه کم کړي دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دریان کې دا هم اوري چې د افغانستان مالی وزارت چې آسیایي پراختیا بانک په 90مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. یونان ته د غیر قانوني کډوالو پر غوښتونکو د لړۍ د کمیدو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار
سر لاندا اوسه مقرره پس له وخت کور ته راځه. دفتر ته په اونۍ کې یو وار کې راسي نو کفایت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې واوري. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 4 کلونو کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. خود افغانستان د جمهور رئیس د دفتر په وینا د خبرو پر وړاندې جګړه د پاکستان له لورې تحمل شوې ده او پاکستان باید لومړی خپل ژمنې عملي کړي. نور جزئیات له فرشته جلال زه اورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پایل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان لوري تحمیل شوی او افغانان یې له ځانه دفاع تړ کړی دي. پاکستان واستول طالبان په افغانستان کې جګړه ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرات قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کېږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو لورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلی مینپال یو اربیا د حکومت پر دې د ریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان جنرال فیلیپ بریدلوف چې نن بل امریکایي جنرال ته خپل دنده سپاري له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی. نوموړي د هغو ګواښونو په حق له هم خبرې وکړې چې په اروپا کې د روسیې لخوا ناتو ته متوجه دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
جنرال فیلیپ بریدلوف سی این این ټلویزیون ته وویل چې ناتو نسبت هغې نیټې ته چې درې کاله مخکې یې په اروپا کې د دغه تړون قمانداني په غاړه واخیسته اوس له سخت حالت سره مخامخ دی. جنرال بریدلوف وویل چې هغه ستونزې او ګواښونه چې ناتو اوس د عراق په لویدیځ، د سوریې په ختیځ او شمالي افریقا کې ورسره مخامخ دی درې کاله پخوا نه لیدل کېدل. هغه وویل سره لدې چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د ناتو ماموریت بدل سو خو هلته اوس هم ګواښونه شته او د طالبانو مقاومت دوام لري. په تیرو دوه کلونو کې موږ ډیر بدلونونه ولیدل. په افغانستان کې بدلون رامنځته سو. موږ اوس هلته د قاطع ملاتړ ماموریت لرو خو موږ بیا هم له سخت سرو طالبانو سره مخامخ یو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخکښې څنډې وینو او دا ستونزه نور هم سختوي. In Afghanistan and that makes the problem tougher. جنرال بریدلوف زیاته کړه چې ناتو په اروپا کې د غچ اخیستون کې روسیې ستونزه ولیده او دغه هیواد د هغو نړیوالو معیارونو چې په تیرو شلو کلونو کې ناتو له دوی سره د تاسیس هلې ځلې وکړې پابندي نه کوي او د نړیوالو پیژندل شویو سرحدونو د بدلولو لپاره د زور استعمال ته بیا مخه کړه. خو جنرال بریدلوف دا هم ویل چې روسي سره ځکه د تفاهم یو لار نیول پکار دي چې دغه هیواد د انرژي داسې زیرمې او بازارونه لري چې په مجموع کې د وی آزاد سوله ایز او سوکال اروپا لپاره ګټور دي. خو د دې په وینا اوسنۍ روسیا دغه سي یو اروپا سره دومره علاقه مندي نه لري.
په هلمند کې د جګړې اور ولی نسړيږي. تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسه دي راډو څخه.
اجمل تورمن د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او په دې اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت له وسوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پای ته رسیدو ته نږدې شوي او تمه ده چې تر یوې نیمې اونۍ پورې به د سولې هوکړه لاسلیک شي. سرخط د سولې د عالي شورا د بهرنیو چارو د سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار له خولې لیکلي چې دا خبرې ډېرې بریالۍ روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د یوې یا یوې نیمې اونۍ په اوږدو کې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ملا منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تیاری ښودلې چې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کابل پوسټ دغه څرګندونې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس تریبیون په حواله لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه تیاری وروسته له هغه ښودل کیږي چې افغان حکومت اعلان وکړ چې په طالب بندیانو په ځانګړي ډول هغوی چې د انتحاري او ویراچونکو پیښو په تور نیول شوي د اعدام حکم عملي کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې په دې کسانو کې د طالبان مهم غړي موجود دي، نو ځکه دوی نه غواړي چې خپل دغه کسان له لاسه ورکړي او د ولسمشر غنی په دې اعلان سره یې شوک لیدلی دی. په مطلب کې وړاندې پښتنه مطرح شوې چې افغان حکومت تر پسرلنیو عملیاتو د مخه په ډیرو تشریفاتو سره له طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو ونه منله. نو اوس کومه موضوع د دې لامل شوې چې دوی خبرو ته حاضر شوي دي؟ د مطلب لیکوال لیکلي که څه هم د ملا منصور ډلې دغه موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو اکسپرس تریبیون چې تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د نظر استازیتوب کوي نشي کېدای چې خپور کړی مطلب یې د هیواد له سیاست سره بې تړاو وګڼو. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي دومره جګړې تر کله او تر څو به افغانان قرباني ورکوي. د مطلب د لیکونکي په باور افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه باید د سولې، ارامۍ او خپلې بقا لپاره هیڅ ډول همکاري له یو بل نه ونه سپموي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې تروریزم یوه نړیواله ناوړه پدیده ده چې پوله نه پیژني، نو د نړۍ ټول هیوادونه باید په دغه مبارزه کې سهیم شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او تفریحي خبرونه د ګړې اچار مهیروي. نا امنی او مالی بحران په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کم کړی دی. د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان د هیواد په شمال زون کې د خپلواک رسنیو د فعالیت د کموالي په اړه ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نه وایي چې په شمال زون کې د نا امنی زیاتوالي او په رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدل سبب شوي چې ژورنالیستیک فعالیتونه په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت کم شي. مجیب رحمان حبیب زی په لمزار شریف رپورټ لري.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمیدو ته اندېښنه کړې. نه یا د خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتونو عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډیره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کیږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ شو. نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کیږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډیره د ژورنالستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پر مخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او پر رسنیو کې د مالی بحران د رامنځته کېدو په دلیل سرګونه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې پاړه وایي
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډیری خبریالان او ډیری د رسنیو کارکوونکي حسن د دوه او یا هم درې کلون را پدې خو د خپل دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپل دروازو د تړل کېدو لوي سره مخ دي. د ټلو نیوز خبريال عارف موسوی وایي چې پر رسنیو کې د مالی بحران رامنځته کېدو او د نامنۍ د زیاتوالي ترڅنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عملی خو اقتصادی بحران دی. دویم دلیل یه امنیتی ننگونی دی. او بل دلیل داده چه ناسم قضاوتونه چه در خزینه خبریالانو پرانده موجود دی دویه لخبلو دندو لحظ پسر کردی دی. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 160 تصویري صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بیکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دا مجیب رحمان حبیبزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمال ژوند کې د ناامنیو او مالی بحرانونو له امله د رسنیو فعالیتونه کم شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان مالی وزارت وی چې آسیا پرختی بانک په 97مه غونډه کې له افغانستان سره د 380 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د دې وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زین ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته به پراتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان په بنسټیزو پروژو باندې ولګول شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي عبدالرحیم زین سره مرکه کړې او په سر کې د دې مرستو د څرنګوالي پر نورنه پوښتنه کړې.
په دغه ناسته کې د افغانستان د مالی وزیر د حکومت په استازیتوب ګډون وکړ او د ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مسؤلینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو بحث وکړ. خوشبختانه د بحث په پایله کې موږ په دې وتوانېدو چې آسیا پراختیایي بانک څخه 880 میلیونه ډالره په وړیا ډول مرستې ترلاسه کړو.
عبدالرحیم صاحب، دغه مرستې بلای وزدي او په څو کلو کې افغانستان سره کیږي؟
دغه مرستې بلای وزدي او د څلورو کلونو لپاره د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسول کیږي.
په افغانستان کې به دغه مرستې په کومو برخو کې ولګول شي؟
دغه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د زیربنا په برخه کې، لکه د ترانسپورت په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برېښنا په برخه کې، او همدارنګه یو مقدار د بحرانونو د کموالي په برخه کې د افغانستان د حکومت لخوا اما سفر رسول کیږي.
لدې وړاندې افغانستان سره آسیا پراختیایي بانک څومره مرستې کړې وي او څومره ګټورې وي؟
د آسیا پراختیایي بانک یا ای ډی بی د افغانستان د سترو مرسته کوونکو ډلو کې راځي او د 2002 کال څخه را پدې خو د افغانستان سره ډېر مرستې کړې. ولې دوی د زیربنا په برخه کې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل پروژې ترسره کړې دي.
یعنی د مرستې څومره ګټورې وي د افغانستان لپاره؟
مرستې ډېرې ګټورې پدې دي چې تاسو به تر پوهیږئ چې زیربنا د افغانستان حکومت په لومړیتوب کې راځي تر څو زمونږ د زیربنا په برخه کې کوټلې او بنیادي ګامونه پورته شي. دغه زیربنا افغان حکومت ته دا طاقت او توان ورکوي چې ورو ورو په دغه برخه کې مهال پروژې پلیسي او موږ د خودکفا افغانستان په لور حرکت وکړو. دغه مرسته د افغانستان لپاره ګټوره او د اوږدمهالو پروژو د تطبیق په برخه کې یو ستر ګام بلل کېږي.
آسیا پراختیایي بانک په همدغه کلنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د نورو مرستو ژمنې هم کړې دي.
د ای آر ټی ایف یا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې هم ای ډی بی یا د آسیا پراختیایي بانک د مرستو په ډله کې راځي چې افغان حکومت سره مرسته کوي. دغه پیسې د ای آر ټی ایف یا د پیسو د افغانستان د وزیر صندوق څخه د باندې مرسته ده، یعنی جدا مسله ده. دوی په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې او د ای ډی بی رئیس په دې تاکید وکړ چې دوی به د افغانستان سره، د افغان حکومت سره په دغه برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د مالی د وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زیو چې وایي آسیا پراختی بانک په 97مه غونډه کې له افغانستان سره د 880 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د مرتضی احمدی په نوم افغان ماشوم چې څو میاشتې مخکې د فوټبال د نړۍ د ستر لوبغاړي لیونل مسی سوغات ترلاسه کړ، مجبور شوی چې کوټې ته وتښتي او د پناه غوښتنه وکړي. مرتضی احمدی د کوچني لیونل مسی لقب ګټلی او د هغه کورنۍ اوس ویره لري چې د نړیوال شهرت له امله ښایي بچی ته خطر پیښ شي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د مرتضی احمدی کورنۍ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوالې ادارې پناه غوښتي. په کویټه کې د یونیسیار د ادارې مسؤلینو دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مرتضی د کورنۍ پر غوښتنلیک غور روان دی. د مرتضی احمدی کورنۍ مخکې په غزنی کې اوسېده، خو هلته د امنیت د خرابوالي له امله کویټې ته وتښتېده. د مرتضی پلار محمد عارف احمدی پرون د فرانسې خبري اژانس ته وویل ناڅرګندو کسانو ټلیفونونه ورته کول او خبرداری ورکول، نو له دې امله تېښتې ته مجبور سو. عارف احمدی ویلي ما فکر وکړ چې کورنۍ او زه په خطر کې یو، نو له افغانستانه وتښتېدو. د مرتضی احمدی یو کس تیر کال پر انټرنیټ خبر شو چې د یې تقریبا ټولې نړۍ ته ورمعرفي کړ. پاکس کې مرتضی د فوټبال د مشهور لوبغاړي لیونل میسی نیلی او سپین کمیس ته ورته کمیس اغوستی و، خو په دې توپیر چې د مرتضی کمیس له پلاستیکي کڅوړې جوړ شوی و. میسی پر انټرنیټ د مرتضی د عکس تر لیدو وروسته هغه ته خپل کمیس او توپ ور واستول. د مرتضی احمدی کورنۍ وایي چې د زیات شهرت له امله یې د هغه د مسؤلیت په اړه اندېښنه درلوده. د مرتضی کاکا وحید احمدی وای
هم حکومت وخت سے اور حکومت افغانستان جو بھی ممالک ہے جو بھی
کورونی فکر وکړ چې شای مرتضی په افغانستان کې وتښتول سي. په افغانستان کې داسې ډلې فعال دي چې خلک تښتوي په بدل کې پیسې غواړي، نو د مرتضی پلار خو سرمایه نه لري، لدی عمل له افغانستان تښتته مجبور سو. مرتضی احمدی 15 کلن دی او غواړي چې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی لیونل میسی وویني.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنځ د شوی تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. د دغه لانجمن تړون له مخې چې په تېره میاشت کې وشو، بروکسل انقرې ته د مالی مرستو ترڅنګ یو لړ امتیازات ورکړي چې په بدل کې انقره هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې چې اروپا تیر کال له یو بیساري بحران سره مخامخ کړې وه د مرستې ژمنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
په تیر اپریل میاشت کې تیر کال د همدې مودې په پرتله لږ شمیر کډوال یونان ته رسېدلي دي. د وروستۍ شمیرې د هغه تړون نتیجه ده چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی، او هدف یې د هغو کډوالو د بهیر مخنیوی دی چې قاچاق وړونکي د ترکیې له سواحلو په کښتیو کې د ایژه د سمندرګي له لارې یونان ته رسوي. د جرمنی د پی خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایس سی آر او د یونان د کډوالۍ بحران ته د رسیدګۍ د چارو ادارې د سشنبې په ورځ وویل چې په اپریل کې ټول 3409 کسان له ترکیې یونان ته رسېدلي، حال دا چې د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې دغه شمیره 15550 وه. تیر کال په پسرلی کې د کډوالو شمیر چې ډیری د افغانستان، سوریا او عراق په څیر د جګړو په سیمو پورې تړلي دي بې سارې اندازې ته ورسېد چې د کال تر پایه شمیر تر 1,000,000 واوښت. په مارچ میاشت کې اروپایي اتحادیه او ترکیه او تړون لاسلیک کړ چې له مخې بروکسل انقرې ته له کډوالو سره د مرستې لپاره د میلیارډونو ډالرو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د ترکانو د تګ په مسله کې د پرمختګ په ګډون ځینې امتیازات ورکړل او په بدل کې هم انقرې د کډوالو د بیرته منلو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ترکانو ته د ویزې د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې تر اوسه یونان شاوخوا 400 کډوال بیرته ترکیې ته استولي، خو په دې هیواد کې په لسګونو زره کسان ایثار پاتې دي او دې هیواد د شمالي پولو د تړلو له امله نشي کولی د اروپا نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. د هغه کډوال دی چې د شوي تړون له مخې به بیرته ترکیې ته استول کیږي. اروپایي اتحادیه به د هر یو کډوال په بدل کې چې ترکیه له یونانه مني د دې هیواد په کمپونو کې میشت یو سوریایي کډوال ته پناه ورکوي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلو په میلیونونو کډوالو د ترکیې په کمپونو کې اړولې دي. د کډوالو هغه شمیر ته په پام سره چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یونان ته رسېدلي شوي تړون خپل اغېز لرلی دی.
په جنوري کې شاوخوا 15000، په فبروري کې 50000، او په مارچ کې چې پولې لا نوې تړل شوې نږدې 10000 کډوال یونان ته رسیدلي وو. اوس چې د مې میاشتې په لومړیو دوو ورځو کې یوازې 112 کسانو ځان یونان ته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغنی سواک له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي، په هلمند کې یو میاشت کېږي چې برق نشته او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. طالبانو د برق مزي قد کړی دي او له خلکو مالی غواړي. محمد قاسم زواک بیا د هلمند ولایت خلیخي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تأسیسات جوړ کړي او باید د په خبره غاښ ماتونکي جواب ورکړي. عبدالقوی له کندهار ولایت خلیخي د معروف ولسوالۍ کې اس ام اس د معروف ولسوالۍ اس ام اس درلېګم او غواړي چې د کندهار د امنیت قومندان دغلته په عملیاتو کې برخه واخلي. عبدالله خوګانی له کابل څخه په خپل سمس کلی کلی، زما په نظر پاکستان په پراتونکو کې ډېر ستونزو سره مخ شي، ځکه که امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسیږي او افغانستان حکومت هم لا دمخه د پاکستان پر وړاندې خپل دریس بدل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کړي او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبريږي، خو اوس لسنیمې بجې شوې دي. له ناجی صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان حکومت وايي پاکستان په سلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شپه د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د جګړو له ټولو خواوو غوښتل شوی چې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب او د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې لروان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکن دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په نګورنو قرباخ کې پرون یو آذری عسکر ووژل شو.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې په دې ورسته کې سوالګر ماشومان ډیر شوي دي؟
خځه مې د سپینسرې د سپینګېر نو څه وکم؟ خو مجبور دي څه وکي؟ د لوژم لري
ماشومان چې شاقه کارونه کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي.
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاس ته راوړي، کې دې شي غلاو کی، کې دې شي په ډیر نورو ناور لار باندې لاړ شي.
لاری چاری څه کېدلی شي؟
لور باندې مې زوی باندې کار نکوم، وایم چې هر سختي سره سي په خپل راسي نماز وخت تر سوې نه غواړم چې د دوی له خراب سي.
نن په همدې اکل غږی ګوله ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې 3 میلیونه هغه ماشومان له دوی سره سب دي چې د فقر او بیوزلۍ په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی وایي چې تر خپل توانه په دې هڅه کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي، خو یو شمیر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بیوزلې وي، بیا هم د ماشومانو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ځکه دوی لا وړ دي د ژوند په خوږو او ترخو خو او بدو نه پوهیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی. کنن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي، سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ وي. له بیلابیل نور مشکلات سره یو لوی توان چې سوال کول ماشوم درسوي هغه لز دکړه څخه دی هغه پاتې کېدل دي دوی له سهار بیا تر نیمه شپې پلارو او کوڅو کې خیر غوړي نو لیک لوست به څه وخت وکړي کورنۍ هم وایي چې څه وکړي مجبور دي چې بچی گدای ته ونلګي د کار او پیسو پیدا کول لپاره څوک نه لري خو په اصل کې د ډوډۍ پیدا کول د ماشوم کار نه دی په فایل کې اتکلن ملنګ جان سره په داسې وخت کې غږیدل یو چې سوال کوي
تاسو په کور کې څوک اسانه یا
شپاک
ته چې په دا کوڅو کې ګرځي اره ورځ څو څو روپۍ خلک درکوي
چې کومه ورځ بیخي نه راکوي کومه ورځ راکوي
ښځې ډېرې پیسې درکوي که سړی
ښځې
سړی پیسې نه درکوي
مزه نشته
او ښځې ته وایي
ښځې چار څو پورته وایي درکوي
دا پیسې چې ته ټوله یې کنه له خلکو نه چې سوال کوې دا پیسې بیا څه کوې
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم
مور پلار دې کار کوي
پلار مې کار کوي کراچۍ باندې کوي
مور دې څه کار کوي
مور مې څه
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه نه کوي
نه
مکتب ویلای دا
نه
فلور دی ویلای
نه
فلور دی غیر لدینه کراچوانی کی په کور کې چلان څنګه دای کوم عمل لري موتات شیدا
400
د تاسو مخ کې
او
نو دی 400 روپۍ دی فلور کوم کوي
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 ورکي
د څه ورسمه چې لته نه دی غدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکي
زه خو مې مور ته ورکوم زه خو مې فلور ته نور
خو ځینې کسان بیا وایي چې اکثر سوالګر ماشومان په ویډلې پوری تړلې وي د لوګر اوسینکو نیم وایي چې دوی قرار دادی لري هغه په پیسو اخلي بیا غدای پکوي
کوم چې دا ماشومان د ګرځي کوڅو کې دا د سنې دي خپل او قرار دادی لري او مشل لري ته پیسو په زور دی منغه کوي دا قرار داد دا کارت سره سن ته ګور ورته ام د شپې 12 سپر سره کې نو کارت نو په دلار او ورزان ته ورنه بل کړی سره په من نهستي د ګرمي کارت نو په لار لار سره ور تويږي دوی سره په من نهستي ماشومان خزه توسه ماشوم را وخل 15 مشت ماشوم د سره په من نه ورزا او تاسو والوک تاسو مر به خبر ته خپل ماشوم سره په سر کې دا ټول قرار داد د پیسو زور دا کار کوي
کله چې ماشوم سوال ته لاس اوږد کړي هغه بیا له کیسبوري او د بل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي آیت خان د کابل په دریم مکرانو کې دکان لري هغه وایي چې څو ځله سوالګر داسې وخت کې نیولې چې د میرمنو له د سکولونو نه پیسې وستلې
که زما له جوړ تفکر سو دا غو انجلی ولا وته 2003 زل برته څلرم زل شرانو نه وته شې سر په بغل سو له جوړ تفکر ټول په سودا کې وو سکول یو دم د جیب ورته خلاص کی او موبایل تر راوېسه ځکه ما ورته فکر به منجلی ترټول مال سره د سکول د خوالي انجلی عجله کول چې ووځي د دکانه در دا چادر میرا کش کمل ته غلا سره ښکارا کړل سلاس در سره سره موبایل واسه په چپل اس کې ونی شم جوړ چپل سره ښکارا کړ موبایل پرم ځکه ورته کم کده ګران چې راځي د دې پر ځای سوال خیره ټول کې ما فکر و دیته چې وزکم خورجان دسکولونه وي
د کابل اوسیدونکو امنه نه څو ځله د غدای په بهانه دسکول او جیب وهلی هغه وایي دا سم شوی چې لاس په لاس سوالګر نیولې چې پیسې ورنه پټې کړي خو د زړه خوګي لواجی چې ماشوم دی څین دی ورته ویلی
بازار که ما کله چې سودا مخشتلې وخت کې کتلې مې چې دسکاول نه راته بکسه وهلې ده نو د څه ووم چې بيخي اته د لار کرایم بیرته را سره نه و پاتې چې بیرته زه راغلی ومه په یو کرک مخطلم شخصا ولید چې دسکاول مخلاصي ورته مې کتلې نو سبا مرته ویلو دوه کرته پیسې را نه وهلې یو کرک مې لم دې چپنې لجیب نه راته راوستلې وي
د ننګرهار اوسینکو جنت ګل وای چې سوالګر ماشمان یو بل ګواخ هم تهدیدوي چې هغه پر دوی جنسي تیرای دی
د بدی ورزینه د ډيري سخت مجبورينه خپل بچي په هر پیمانه شي هر څه شي نو دوی په وس کېږي ک سوالي ک غداګري ک چا سره په مصر خانو کې کوي بس دا بچي د دوی نه پردي شو بیا د خلکو واک دی چې هغه په جنایتونو کې په غلطو زینو کې خلکو باندې حتی د دې پوري تاسو یقینو کې چې د دې تورخم کې سم اشومان دي بیچارهګان دی خوای تنګ شي اخوا ووري اخوا خاصدار او اخوا پاکستان موږ سره چې کوم گاونډین دي هغه په غلطو غلطو ډیره بے ادب خبره ده نور نور ماشومان باندې جنسي تیری او څاو څاو الوا دروبه سي نور به روسته پختنه نشته چې دا چیرته ای
جنت ګل وایي چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي خو ماشومان سوال ته پرېنګ دي نو موړای یو په خوانی کیسه هم را تکوي
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره زنانه واغی لیکلیم دي چې ما د خپل بچو په تعلیم باندې ما په افتو کې د ما خام روډه نه خور ما خاون به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینه ولو دا هغه وخت چې لازم سبق مونږ باغی ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل مونږ به د مجاهده کول نو والدین ته سوال می دی ورته د الله د پاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات خکې لږ وخت انشاءالله لگ کال دو دری با الله پاک حالات په دسی جوړ کی او و چې په کم دی کی دا چا بچی سوال کی دینا یو تجارت هم جوړ دی بل پرونه غداغه کی مکتل وی دا ماشومان خرسیږي او ټیکادار وی ناس دی په پلو خوشتی سره یو په پلان کیږي سره دغه ټیکادار خو خدای چې په غرس کی خدا ظلم دی
امنه چې مخکې مو هم دغه خبرې واوریدلې وای د خوان کورنۍ دومره غریبه و چې ماشومان ته وچه ډوډۍ هم نه رسیدله خو بیا یې هم سوال نه دی کړی للیک لوستره نیمه ورځ داسې کار کاوه چې د بېوزلۍ شپې پرې سبا کړي
د ما سړی و تلارې معلم و ځکه فامیل لوی و نه سو کولی چې فامیل خو نه د درس و د کورس و د هغه پیسې پیدا کړي خپله به یې څاګانې ویستلې سروبي کې مثال تیږې ماته ولې بیا به نیمه ورځ راغی په درس به یې ویلې په همغه درس ویلو کې دا اول نمره وه هېڅ امکان نه لري چې څوک زحمت وباسي راحتي ونویني هېڅ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت وباسي هغه یوجي ته ونه رسیږي په زمین کې نور رونه و هغه ماشاءالله خور اسول یو نه حقوقدان جوړ کبل نه ډاکټر جوړ ک اندغه زحمت وېسته مکم په حلال په ښه طریقې باندې خپل قصې کوي وای کار ته بدا چوک کې درې دمه چا څوک راسي مو بوزي هیڅ حالت کې خپل غریبي پرې نه خو ده چې د گدایي کړي و نن سبا یو شخصیت نه جوړیده اندغه اوس ښه ژوند لري اندغه اوس ښه وظیفه لري لاس چاخته وکټ نه ک لندن کې اول نمره د اکسفورد لندن نه فارغ اسو اندغه اوس بیا بل فاکولټه وای ماشاءالله یو ښه فامیل یو ښه کورنۍ هم د ورونو لپاره جوړه کړه نو هر څوک کوشش وکړي چې په هماغه هر څونه غریبي ګدایي دې نه کوي مشروع کار دې ځان ته پیدا کړي خیر ډېرې نه لګي خپل اولاد دې ورسوي
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتی احمد جنه پوښتلی چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د ګدایي لاس اوږد نه کړي
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم.
مش سوالگر په څلور برخو ویشلی یا برخه خاص سوالگر دی چې په رشتیا مجبور دی هغه د جوړی پیدا کولو لپاره څوک نه لري بل برخه هغه گدایګر دی چې هغه موسم دی په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کیږي درېمه برخه بیا حرفوي سوالگر دی هغه ته د کار لپلارو نکنه په میراث پاته دی او څلورمه ډله بیا ډیر خطرناک سوالگر دی هغه په مافیایي کړۍ پوری تړلې کسان دی موږ د دې ډلې سوالگر په حق له امنیتي مسولینو سره ژغې دلیو مشټول سوالګر هغه کما شومان وی یالویان ل شهر او بازار نه راټولو لاړو کسانو سره مرستې کو او هغه چې د گدای په نوم نور کارونه کوي امنیتي مسولینو ته سپارو
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومان کېږي هغه د مجبوریت لمخې په غوي شقه کورونه دي کله چې خار بازار ته وزو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بیلابیلو شیانو د خرڅبلو ناری وهي
زمانو رحمان الله علی ما جاته کال نکا شروع کړی اول می ته خرڅه او به می خرڅولې بیا می خلتی خرڅولې ی خلتونه واولیدم بیا می دا سپلیم خپلی می خرڅولې یو دوه درې کال می هغه کار وکړ اوس دا جوس خرڅوم تقریبا
مارا د لوګر دوه کال کیږي د سپندو مکر نس موټر منځلې دی نه کیږي موټر کې نشه نه کیږي
کې بم بم دوی رسیدونه کې سیدونه شدار پکې کې بم بم
لدې ورسته چې هوا مخ په ګرمۍ دلوده د دې ډول ماشومانو کار نور هم سختيږي د کندهار اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې ورسته کې شتمن لاپس شتمن شول خو خوار او غریب تر په هولند شول نو ځکه د بیوازلو او معصوم ماشومانو د حال دی
کورنۍ مجبوریت لري کشاکه کې کار سکیز ما اقتصادي مشکلات خزمې د سپینسالې د سپینګینم نو څه وکم پر مستری کې نه یابه پر نجار کې نه یابه پر خیاط کې نه یابه شاکه کارونه د چکوچ د کمانی او د موټر د پکیزې وینم ټلویزیونې کې وینم هر ورځ مزله زګرخونه کیږي غوړې ته ضرورت لري ډوډۍ ته لري کپړې ته ضرورت لري بور ته هر شي ته ضرورت لري چې لزو ته لري هغه هم ضرورت لري انسانان دي
ډیر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومان د کار په برخه کې تر یو حده کورنۍ هم ملامت دي دوی باید پرنګ دي چې نازولي ماشومان پیسې پیدا کولو ته اړ شي نوري خبرې د کابل لوسیدونکو لیلو مناورو
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هیڅ نه پوهیږي چې د څه لپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي دوی ته صرف یو خبره کیږي چې باید کور ته یو څه راوړي د دې په خاطر باندې چې یعنی زمونږ واسطوان نشته دی یا ته نشې کولای زده کړې وکړي یا دا چې مونږ کور نشو چلولای ماشوم د دې په خاطر باندې پیسې لاسته راوړي کیدی شي غلاو کی کیدی شي په ډیرو نورو ناور لار باندې لاړ شي
په افغانستان کې د بیوزله کورنۍ ماشومان او ته فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي روحي مادي او مانوي تاوانونه راولې دي د چاراسیا اوسیدونکو مریم وایي چې خواندي اته کال وړاندې شهید شو اوس مجبور ده چې خپل کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډیر مجبوریت دی ماده ډیر بنجرمی می په کراچی ورته چولې دي. لګو بادرنګ بنجرمی د ترکاری دغه شی خرڅي. ساري زی مکتب ته چې مکتب نه راغله زتی زیال ته کراچی باندې دغه خرڅي. ها 15 روپۍ بیګای راوړي یا د ناس یا ده یا سپوره یا پورې ډوړې یا ده پیدا کوه مغه خوري یا ده ناس خلکو کاله شوی ورته کومه کار مار ورته کومه ده چلو مې نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیالګی دی چې کورنۍ او ولسې په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولی د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاو کوټه کې ځوان کوم، نه دولیز لري نه تشناب لري هیڅ شی نه لري. کوم یو ویم چې مثلا بوټ پیدا کوم، کالی نه پیدا کوم، کالی سی پیدا کوم، خولارو ته چی نه پیدا کوم، ولی سر لغیلم لور با نیمه زوی با نیم کار نکوم. ویم چې هر سختی سی راسی پا با خپل راسی نما ځوان خو ترسوی نه غوارم چې دویا له خراب سی.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زی وایي
په 191 مؤسسې کې
موږ له 191 هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورنۍ د ماشومانو په حق له خبرې کړي. په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي، بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمینه ورته برابروي او له کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له آفتونو وساته. کنه حکومت خو خپله دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی. د خلکو غمی د زړه په کونج کې مړه تیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت ایله د خپلو فیسبوکي اکټونو او عکسونو نمایش ورکړي. له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
دا اخبار مسئول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چشې ډېر خوښېږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼی مڼی ډېر ښه، همدای وخت دی سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کښېنئ.
مننه صاحب مننه.
څومره راوړی دی مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړی دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه ولیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم مې خلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده. ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو له موږ سره. یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
آسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې که راسې نو کفایت کوي.
خیر یو سې صاحب، ډېره مهربانې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر ویسی صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به یې کو.
د تاسې په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا 40 تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه وو؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت او اولادونو ته د حلال روزی ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شډیر خوخیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته وایم نو کورنۍ سرکړه چرګ مې ډیر زیات خوخیږي.
صاحب که د خوخوي نورې پوښتنې به سبا ته وکم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسي.
ډیره ښه خبره دې وکړه، ډیر هوښیار او د تجربې والا خبر یالی.
مننه صاحب، مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم او ته به یې په کوچو کې ښه سور کړي او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوي.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې نو؟
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم. نور څه وایې؟
هېڅ، نو وشه حلال کړه.
او زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب
کړه؟ هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري. نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښېږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي. ودې ګټلم وروره، ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړو.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم. په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځم.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سرکړي چرګان در وړم؟ اسانه کار دی.
څه چورت وهې
صاحب؟ ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدانونه مقررې.
ډېره زیاته مننه صاحب، زه دوه وهي کارونه خو وشول. هو بخیه که مو اجازه وي مرکه به پیل کړو.
هو پیل کړه.
په فابریکه کې مو څه شی تولیدیږي؟
اتر.
څو تنه کارګران لرئ؟
شاوخوا اته تنه دي.
او څو ډول عطرونه تولیدوئ؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښیږي؟
آیس کریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیس کریم دوکان دی، هره ورځ کولی شي څو ډوله آیس کریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي دې لږ سخت هم وینو. نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لره درخیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن مو کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درخیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی ګیره مې وچاو ده ډاکټر صاحب، مړ شوم. وی
ته څمله څه شی دې خوړلې دي؟
سر و پښې.
خوله دې خلاصه که. دغسې سا دې وباسه، سا دې ژر وباسه. بس کښېنه.
وی
پاسه که ودرېږه.
الله الله الله
الله. دا غسي بيرتا كينا.
وي وي
وصم له.
الله الله الله. وي خداي. وي
دكتور شي وغاك مي خوغيغي مرايكم.
انت دخلت كينا خلد اخلاصك. كم غاك دي دي
دكتور شي نه غاك دي
خ خ خ وملي ده خلد نور ام لك وازك. افرین. سترګې دې پټه که؟
دغه ده.
افرین. خوله دې نور هم خلاصه که. دغسې.
آخ
مه خوره، پیچکاري مې ورته وکړه چې کرخته شي. دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه مې دې چې ایستلې وي.
ډاکټر صاحب هغه د ما کار څنګه شو؟ وی
ته څمله، استراحت درته په کار دی.
وی
ډاکټر صاحب دغه ستونی مې ډېر خوږېږي.
له څه وخت راهیسې؟
آن لپرون رئیسه.
تا دی خلا خلاسه که؟ اوهو، سنگ لاجونده پاته دا خودی اردی دی؟
ولی دکتر صاحب؟
دیر بد اردی دی دی.
نو سنگ بیکم؟
اوس باید در تا پورتا کم، خلا دی خلاسه که؟
دکتر صاحب، لرده پورتا کولو داریگم.
ما داریگه، خلا دی خلاسه که؟ دغسی، آفرین، مکوا کنا، نگدی می ده گوتا پری کری و، اوس با پورتا شوی و؟
خوگیگی نه؟
نه، دیورازی ده پانزوش پیتو و کسانو پورتا کوم، خلاسه که خلا دی، کنا بیادی بیوشا کوم؟
خا، دغره
آفرین، دغسی، دغه دی خلاس شو، زنو لاری دی بیرون تو که
وی دکتر سه نومی نوی وطلای وی
تتسم لا داغسی دا پیخی در اطولک
لا 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 لا
داغسی افرین دا خودی نو وطلای کنه آغام چپی خواهتا
نوز بس کام
زی در تنیسم
وی
تای وسو گوره چه سنگه زی تراولم
ریختیا وی 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 خیر سه داکتر سه چه عرض شاید از دکردی دی آلا لا 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 لا
وو کنه یوزلی چه ناروخ دل تراشی بیا بل چه تنشی راس خط للای ما کورا داغه سه ما
آلا لا لا لا
داغه شر عروان ده رازا
آلا لا لا
رازا
وی
رازا سنگه ده درد خوبه ندر تکوی
نه لگ لگ درد کوی
داغه ده داغه ده چه پرزشو راکینه نو داغه سه لاشه او یو پیاز بخوره او بیا یو غوره توده روده پریوتره چه گزکی کرده ده خا
خیر ویسی داکتر سیف داغه ده فیس دیو اخله
خا داغه درملم ده سره واخله چوار لسو غانه کیگی
داده چله پاره
ده ناروغه ده پاره دی دنو گزکی دی پراته لدوان نوزی
خا
خوری پتا چه شوی
خوب که بیریگم
تکینا چه ساختونه در تولی کم ده پیریان سوری در بانیولی دلی
ریشتی هاوهی دکتر سیب ابل اشپا پامی نوو پا دیران تیرشو
پراوانه ننگیر نشنا برابره کردی و او برخخیستون که ایو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس اوزه خوصه اکمت کلمون سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میریمو دادی کابل چوارلس یاویا کندهار دوویشت خوست یاو جلال آباد چلو
چو زبط پاتا یا کزار شکنا آئے